استودیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه ساروان صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د بچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږکال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوي بیرته اخیستې او د پاکستان پوځوي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختدریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهي ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد همدراز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر شزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسله والې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږ لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او د غراس د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. د کار د کانګرس لخوا دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رای په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لار دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.14 میلیونه او 255 زره ډوز کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 1.5 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویل دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زمو شخص له آزادی رادیو اوري د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واشلارم لاسه ولستنه یا لا پشری.
خو د هوا پیژندنې اداره پر راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لمړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا و وشل شویو افغان میرمنو ته د زړه ورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشتل ژه یو تن وشل یو تر شلو ډیرې جوبل کړي.
زمون چې د سیو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبو.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالی د افغانستان بزګران هم اندیشمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډیره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلی اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سږکال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنۍ کال څنګه څه شهم وو؟ راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پاترینکوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده تلاش یو لس تنا یا لپسیری پښ خوروار غنم فوزه د کال خرم وښندان په دې ځواک
لا دی وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالی افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال ولس میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ټپ پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
ګاند ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې وچکالی د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خویشانه دارن، کمیټه های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
د اترا اداره له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونه په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وژل شویو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2020 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشرې شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعاله فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسون د ویاند مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپار باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دی برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ څوارلس نورې میرمنې له ترکیې، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
ټګره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور په لړې کې
د کونړ په مرکز اسرابات کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پیښه تیر ماښام و بجې د اسرابات د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یو رستوران کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل لسیمی څخه د اسرای رادیو د خبريال پراپور کې.
هغه مهال چاودنه وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. چاودنې سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د چاودنې له امله د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 80 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په چاودنه کې ټپي شوه او اوس مهال په روختون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار د ما خلاص شو، تنور ولانه روپي ورته په دغه ساعت نظم لا یو کوټ زیو زما سره دا مې زمرت کو مال دا واحدات از ما رول دی مانه کې شو دي چې ورشو دې د دکان بند کړ. زمون چې د یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسرانو خاري او ویری او لمبه ورسي په موږ باندې ناس مسافراله خو دی لمبی او دی خاور منګي سوار ته مخته او بیل فزانو کی شوی نو
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسداباد روختون کی ازادي رادیو ته ویل چې پیخه د غاز دبی د 14 لامل رامسته شوی ده
بدبختانه نن مخامه وبو چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد د عمومي شفخانی په سرک باندې یو غاز دبی د انفجار لامل چې یو د کباب دکان کې رامسته شوی بدبختانه یو نفر شهید او 13 نفر زخمیان لري یو نفر نظامی دی سرباز
چا چې د 14 غ غوري دل ځانونه روختون ته را رسولي څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپل ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي رادیو ته ویل روختون ته د پیخې لزای 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته دا نور چې کوم دي دغه ول لسل ته تداوی شوې
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې 14 د غاز ډبی او ک د زی پزی شوی ماین لامل رامسته شوی ده خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شو
جوان
تریکا پولیس وجه شوې دي
تا کار وکړي نه به تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر سر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دی لانا فیصله وا منګول وخت شرې
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اته بجیا او شل دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اطلنکو اقداماتو لیکنه کړې د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي خبرونه وای د سینوی جزئیات را سرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونو د دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نکړي په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې همدارنګه د افغانستان په سولې کې تر هغه وروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي بل امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزي وړاندیز کړې چې موقت حکومت جوړ کړي ورسپانې لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړې د ورسپانې په وینا دا خید دی لپاره وی چې د طالبانو او د ترامپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرې خودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسندول شي ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتیدونکو اجماع خي چې په دوه کې د دوه خواو ترمنځ خبري ورو مختصي وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونه کې سمیتا د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 18 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ لنډیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا خی چې هغه خبرو ته طالبان نه وربلل شوی خو ورسپانه وایي کوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز پاتیو رشلو کلونو کې تر بل هر وخت سیاست غي سره برخه ولري بلې امریکایي ورسپانه هیل د وال سټریټ ژورنال هم دې رپورت ته اشاره کړې دا ویلې دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورت کم اهمیت بللې دې ورسپانه د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلې دې رپورت د لوبي وسیت په سمته غنډه د تصویر کړي بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو دراتلونکو وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکړي سپینې ماڼۍ زیاته کړي استاذ زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مختولولو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړې تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې پورې زویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لار په افغانانو پورې اړه لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یې خبري غونډه ته ویلي ځنګړی استاذ خلیلزاد او ټیمی سیمه کې دي د د پوینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لار ور سره خبرې کوي دا وړاندې تک داسې لار چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل رسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد لستر شیعه مشر آیت الله علي سیستانی سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په محل وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستانی له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولیز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستانی له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پانه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر خپل حقونو برخمن شي. سیستانی په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لالی سیستانی او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پروند ملاقات پر مهال ویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي و پیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستون کې بریدونه وشول او د سره شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمېر عراقي مسیحیان د هیواد پرې خودو ته اړ شول. د شمېرو له مخې دا مهال شاو خوا درې لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې د ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولې شو 0 و 3 3 1 1 بیا ویم 0 و 3 3 1 1
ستاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنې ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمر اسنادونه راځي. تقریبا درې څلور کاله وسول چې زموږ نتایج کلینیک دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه
زمونږ د بډان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو، هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې تړلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالي په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالي په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالي له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته خل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمونږ دا چې ترقی عجابات اوبه ډېرې چټلې دي، او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهره ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.